ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کی هلی او سلامونه او منی په کابل کې شوې د بمی چاودنې حال باندې خپل غدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې به ونی د خبرونه د مشال مرکه اوري خو له هر څه مخکې د یوې بجې د خبرونو د پاره مایک خپل همکاري انیسا اجمل ته وړاندې کوم
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې نن سهار په کابل کې موټر بمی بریث شوې دي چې پکې لګ تر لګه سلی رښت کسان وشل شوې دي په شمالي وزیرستان کې ځایي مشرانو د رواج اکټ لپاره د سیمې روایت په لیکلې بڼه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې دي او د اسرائیل چارواکو ویلي په بیت المقدس کې د حرم شریف بهر د امنیت لپاره لګول شوي آلات باندې نه لري کوي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای نن سهار په کابل کې د ځانمرګي موټر بمی برید لامل لکتر لګه سلیریشت کسان وشل شوي او دوه سلویخت زخمیان دي د کابل د امنیه کمانډانې بیان بصیر مجاهد مشال ریډیو ته ویل د حمله د شپږمې حوثي په شاوخوا سیمو کې د قانونو وزارت د کارکوونکو په موټر شوې ده امنیتي چارواکي وای د چاودنې ځای سره نږدې یو هوټل کې هم اور لګېدلې ده بل خو درګ لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې د دې چاودنې غندنه شوې ده ویل شوي جنایتکارانو خوده چې تلې اسلامي او د شری حکومت اصولونه تر پخو لاندې کړی دي افغان طالبانو د پیښې ذمہواری منلې ده په شمالي وزیرستان کې ځایي مشرانو د سیمې رواج په لیکلې بڼه حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې ده تېره ورځ په میرام شاه کې د حکومت لخوا د رواج اکټ لپاره د 45 کسیزه کمیټې غړو له ځایي مشرانو سره دویمه غونډه وکړه تر سلام مشورو وروسته د اوتمانسو قبیلي مشرانو د سیمې د روایتو مختلف اړخونه وړاندې کړل ځایي مشر ملک جان فراز پرن مشال ریډیو ته ویل چې کمیټې به د قبایلو رواج د لیکلې بڼه اوس سفران وزارت ته وړاندې کړي
کچیرے پمیر بندے قانون لاگو کیجی اے میر پل رواج چھدائی چھ پاسے دی میر آر سی ایزاد مو پسے ستلائی وی آغی دے پر امیر داد ریکویسٹ کی چھ پمیر بندے دا بیا آغا قانون والا گی پا پدا بندے انسلہ میر چار سیری کڑی اگدو آنو کاتو پر رواج چھ میر رخولی چھ کی میں میر تا خپل مشون سادے مخش جوڑ کری دیو میر تا پیسہ لے گتے کری دیو
بلخوا د رواج اکټ لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي مامور جان داوډ ویلي پوره هڅه کوي چې د قبایلي اولس لپاره د غي د معیارونو مطابق پراتلونکي کې یو سم قانون راوړي د پاکستان پوسټ ویلي چې د خبري ایجنسۍ پر اجکل سیمه کې د وسلوالو دوه محفوظ پټن ځایونه لمیان سوړي دي د پوسټ د اماړیکو څانګې ایس پی آر پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د سپینکې سیمې سپرې پاس او ستار کلي یې له وسلوالو پاک کړي دي د ویبپاڼې له مخې د خیبر سلور عملیاتو لپاره پوځي چارواکي میجر جنرل شاین مصر محمود ویلي د توپو او پوځي الوتکو په ذریعه د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي او د نیول شوي پلان تر مخه عملیات د پرمختګ په حال کې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د بلوچستان په سلورو ضلعو کې لنن څخه د پولیو ناروغۍ ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی په کوټه کې د پولیو ضد یوې ادارې مشر سید فیصل احمد نن په یو بیان کې ویلي چې دا مهم په کوټه پشین کلا عبدالله او مستونګ ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې د 3 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي نن سهار له اسلام آباد ته د حاجیانو لومړی جهاز د مدینه هوایي ډګر ته روان شوی چې پکې 300 اتیشت مسافر ناستو د پاکستان سرکاري میډیا د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په حواله نن ویلي چې د مذهبي امور وزارت په مکه او مدینه کې د حاجیانو د سهولتونو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي پاکستانی چارواکي وایي سږ کال د پاکستان نه د 1,00,000 څخه زیات کسانو د حج لپاره 4,46 پروازونه ټاکل شوي دي نیټو ځواکونو د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې په یوې هوایي حمله کې د عامو وګړو د مرګ ژوبلې داوې ناسمې ګرځولې دي د سیمې مشرانو یعنی شاهدانو ویلي وو چې د هسکې مینه ولسوالۍ په مري سیمه کې په کور کې د فاتحې مراسم روانو چې ورباندې بې پلیټ الوتکو برید وکړ او پکې یو شمېر عام وګړي مړه او زخمیان شول خو د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بیان د مین هوروات پرن مشال ویډیو ته ویل چې دا ادعا ناسمه ده
Those reports are false. While we did take the strike in Nangarhar,
دارا پرونا ناسم دی په هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی له حمله مخکې یو ورسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نښې نښانه نشته خو له دې سره سره کومه تداسي کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي موږ به په اړه څېړنه وکړو
د هسکې مینې ولسوال حاجی ساسولی پرون مشال ریډیو ته ویل په مری سیمه کې د دې بمباری په نتیجه کې د داعش ډلې 65 وسله وال وژل شوي او 45 نور زخمیان دي. نوموړی د عامو وګړو مرشوبله تاییدوي خو وایي چې شمېر یې نه دی معلوم. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اسرائیل چارواکو ویلي په بیت المقدس کې د حرم شریف بهر نه د امنیت لپاره لګول شوي آلات باندې نه لري کوي. اسرائیلي چارواکو دا خبره لاغې رستو کړې چې د نوو امنیتي تدابیرو په سر په تیرو درې ورځو کې د اسرائیلیانو فلسطینیانو ترمنځ خونړې نښتې شوي دي. د اسرائیل چارواکو پرون ویلي د حرم شریف بهر د امنیت لپاره د لګول شوو آلاتو په کارولو کې رورو کمی راتللی شي. د جولای په 1 د حرم شریف په شاوخوا سیمه کې د امنیت سختولو د پرېکړې وروستو د تشدد پیښې راپورته شوې چې پکې د اسرائیل امنیتي ځواکونو سره پنخوتو کې لږ تر لږه 500 فلسطینیان وژل شوي او بیا د فلسطینیانو لخوا د چړو په ګزارونو کې 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امنیتي آلاتو سره سره اسرائیلي چارواکو د 500 کالو نه کم عمره فلسطینیانو باندې حرم شریف ته په داخلېدو بندیز لګولې دي. بخنه غوانه په شام کې د داعش د امریکا په مشر اتحاد کې شامل یو لړپوري برتانوي چارواکي ویلي داعش وسلوالو ته پر کاخار کې ماتې ورکول د دې جګړې پای ته رسیدل نه دي. د برتانیې میجر جنرال روبرټ جانز پرون خبریالانو ته ویلي که څه هم اتحادي ځواکونو له کاخار څخه د داعش وسلوال په شا تمبولي خو د اتحاد ته په شام کې د لا نو ډېر څه کولو ضرورت دی. او اخیری خبر دا چې د کویت سرکاري خبري ایجنسی وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون کویت ته ولاړ او د هیواد امیر سبا الاحمد السبا سره لیدلې دي. طیب اردوغان د قطر او د سعودي عرب په مشرۍ د څلورو عربي هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز تاوتریخوالي په لړ کې د منځګړي په توګه کار کوي. د کویت سرکاري خبري ایجنسی د ولسمشر اردوغان او د کویت چارواکو ترمنځ د ملاقات نور جزئیات نه دي ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپیه پیسې اخیستل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 1.40 روپیه 1.30 پیسې او په 1.40 روپیه 80 پیسې. یو پاوند په 1.30 روپیه 50 پیسې او په 1.70 روپیه. یو درهم په 1.10 روپیه 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپیه 1.10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیه 45 پیسې او په 28 روپیه 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستان روپے درې سوا ته ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا لس ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم د موسمیاتو د محکمې د وینا ته مخه په راتلونکي څلېرویشت غنټو کې په پېښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم وي. خو د خیبر پختونخوا په بره سیمه او په پاړه چنار کې راتلونکي څلېرویشت غنټو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 سینټي ګریډ او کم نه کم 45 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سینټي ګریډ او کم نه کم 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تاسو زمونږ همکاري انیس اجمل وړاندې کول. د موسم حال او د کرن صوبې مو د رفت انجم ناورې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. نن سهار په کابل کې د ترسره شوی بمی چاودنې حال باندې خپلې غواوري په شمالي وزیرستان کې ولس وایي چې که حکومت په مونږ بل قانون عملی کوي نو زمونږ رواج دی په مونږ عملی کی.
کچیر پمیر بندے قانون لاگو کیجی اے میش پل رواج چدائی چے پاسے دی میش دے نانگ دے ناموز آر شی ایزاد مو پشے ستلائی وی پمیر بندے دا بیا قانون والا گی.
پا ممندو قبائلی سیما کی ولس وائی چے که حکومت افغانستان سر پا پول شپول لگوی خلار خودی کلاو کی.
اما سلام دا غصتن کن چیرا چرا شپول سر دی تا سکون او دغا راجی نیچی دید دغا سر خود فوراً دا جیر کمان که خلق تا کلاو کنی دا مشکل بکنی دا خو آوار کی کنا.
پا پاکستان کی دا پاناما اسناد و پلڑ کی فیصله محفوظ شوی دا خو سیاسی ماحول دیر گرم دے. میا افتخار حسین وائی
سپریم کورٹ فیصلے تے دے انتظار ہوشی اور چی فیصلے سپریم کورٹ ار کس موقع قبلول غواری.
د خبرونه په رسته نیمای کې بعد مشال مرکه هم ووري زموږ سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غواوري. د دې ترڅنګ تاسو موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګری کېدای شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، نن سهار په کابل کې بمی چاودنه شوې ده. د دې بمی چاودنې نه پس تازه صورتحال څه ده؟ په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره راغلی دی. اکرام، ستړی مشي او کراته دا وایي چې د دغه چاودنې نه پس په دغه چاودنه کې تلفات چرته رسیدلي دي؟ دغه شمېره چرته رسیدلي؟
ډیره زیاته مننه باور صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل ښار د نن سهار د انتحاري حمله چې نږدې څلورویشت کسان پکې وژل شوي او دوه څلوېښت تنه یې ټپیان کړي دي، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا نه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده. هر ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د خپلو جنایتونو په دوام یو ځل بیا په نبخونکي بشري ضد عمل لاس پورې کړی او ملکی کارکوونکي په نخه کړي دي. جمهور ریاست په دغه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو ته د جنگ په ډګر کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درانه تلفات وغوښتي چې د تروریستي بریدونو په کولو سره خپله کمزوري ثابته کړي. هر ماڼۍ دا هم وایي چې دغه ډول جنایتونه د ترهګرو ډلو په وړاندې د خلکو د لا زیاتې کرکې لامل ګرځي او د خلکو او دولت له غندنې سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده.
اکرام، که دا راته ووایي چې د دې چاودنې نه پس اوس د کابل صورتحال څه دی؟ امنیتي
سیما له سهار راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند وه او اوس مهال حالات عادي حالت ته راګرځېدلی دي. سیما تصفیه شوې ده، خلک تګ راتګ کوي. د چاودنې شاوخوا کومې ودانۍ چې دي د هغوی طبعاً مالي تلفات اوښتي دي. په دغه ځای کې یو شخصي پوهنتون دی، د هغه زیات تلفات اوښتي دي، شیشې ماتې دي. د دې تر څنګ ځینې نورې ودانۍ خو په ټوله کې حالات بیرته خپل حالت تر راګرځېدلی دي او ارس په عادي شکل مخ ته روان دي.
اکرام صاحب، دا راته وایي چې د دې پیښې ذمہواري چا قبول کړي؟
بالکل، وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسولیت منلی دی. ویلي دي چې په حمله کې د ملي امنیت یو شمېر کارکوونکي په نخه کړي وو چې مرګ ژوبلې ورته اړولې ده.
ډیره ډیره مننه.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کابل نمو د شوی چاودنې تازه حال ورېدو خپل د معمول نشریات ترازو تاسو ته د دې خبرونې د سر راپور وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي قبیلې مشرانو د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټه سره غونډه کړې چې پکې د اصلاحاتو په سلسله کې د رواج اکټ لپاره د خپلو روایاتو لیکلې بڼه کمیټه ته وړاندې کړه. قبیلې روایات چې له پیړو راهیسې په سیمه کې جاري دي لیکل شوی بڼه نه لري، نو ځکه حکومت غواړي چې د اف سی آر قانون ختمولو نه وړاندې د دغو روایاتو په رڼا کې د رواج اکټ قانون جوړ کړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان میرانشاہ کې د قبایلو رواج لیکلی شکل ته راوړلو لپاره ټاکل شوی پنځه لسیزه کمیټۍ دویمه غونډه د قبایلي مشرانو سره وشوه چې پکې د سیمې رواج پوهه مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې قبایلي مشرانو خپل منځ کې سلا مشورې نه پس پنځه لسیزه کمیټۍ ته په لیکلي شکل کې د سیمې د رواج مختلف اړخونه وړاندې کړل چې کمیټۍ به یې وړاندې په لیکلي شکل کې سفران وزارت ته پیش کوي. ملک جان فراز وایي خپل رواج باندې سلا مشورې وکړې او کمیټۍ ته یې د رواج ښه پهلو وړاندې کړل.
د میز رواج چې دای دا د اوتمانځای یا د وزیر دوړې یو قانون دی چې سدینه مخکې خپل مشرونو میز ته جوړ کړی دی. کچېرې په میز باندې قانون لاګو کیږي، یې میز خپل رواج چې دای چې پاسې د میز د ننګ د ناموز آر شي عزت مو پښه ستلای وي، هغه د پرامیر دات ریکوست کی چې پمیر بندې دا بیا قانون ولاګي او پدا بندې سلامي چار شری کړی غدو انو کاتو پر واج شي میز خولي چې کی می مش تخپل مشون ساده مخشي جوړ کړی دی او مش تا فیصله غته کړی.
د پنځه لسیزه کمیټه یو غړی مامور جان دا وړوای کفاټا خیبر پختونخوا سره زم کول زنډیدلې شي او رواج اکټ دولت نافذوي، نو دوی هڅه کړي چې د قبایلي مشرانو نه د خپل رواج ښه پهلو یا برخې دولت ته په لیکلي شکل کې وړاندې کړي.
ځکه چې موږ دا غواړو چې که چېرته مطلب مرجنګ نه وشو یا انډیپنډنټ صوبه نه شوه جوړه چې بیا رواج په امیر باندې امپوست کړي چې بیا د امیر د مشرانو د امیر د رواج د امیر د ینګسټر دپاره یو داسې نمونه شي ته ملاو شي چې امیر آئنده نسلینه هغې نه پیرا پیرا فایده پوخته شي.
دغه کمیټي کې د قبایلي سیمو سابقه بیوروکریټس یا اعلی افسران هم شامل کړل شوي. د شمالي وزیرستان نه ریټایرډ بیوروکریټ رحمت الله وزیر مشال ته وویل چې دولت د قبایلو رواج باقاعده کوډیفیکیشن کول غواړي، نو دوی به د قبایلو په خوښه د دوی رواج په لیکلي شکل کې دولت ته وړاندې کوي.
موږ دا کوشش کوي چې دا شایع میجر واخلي او دا کمیش په ریټن شي لیک په شکل شي یو ترتیب ویر کی پر تلیل کی پنځلس شل ورځې شي دا تمیز اخیری شکل ویر کی او یو ور بیا د اطمینځای سره کښېني. نر خو دا دی چې سیسټم دی څه غواړي یا کومه څه کو پیجنسی حیثیت څه پوتی کوي دا یو ورستی خبرې دي د حکومت خپلې خبرې دي سپرې چې هغه بیسک شای دی یا دا دی چې میش دا شای په لیک شروعولی.
دا یادونه ده چې دغه شان غونډې د سفران وزارت په هدایاتو په ټولو قبایلي سیمو کې د رواج اکټ راوړلو لپاره روانې دي چې د هرې سیمې د کمیټې د وړاندیزونو نه پس به د پاکستان په پارلیمان کې د رواج اکټ په شکل کې قانون جوړېدلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو د قبایلو مومندو باجوړ ته. د مومندو باجوړ کاروباریان او عام خلک وایي چې په ډیورنډ کرخه د ازغن تار له وجې به د قانونو ترمنځ فاصلې زیاتېږي او هغه خلک چې د پولیس دواړو خواو ته کاروبارونه کوي روزګار به یې ختم شي. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترکزینه.
د پاکستان د حکومت لخوا په ډیورنډ کرخه د ازغن تار یا شپول په جوړونه د قبایلي سیمو کاروباریان وایي چې د هغوی هغه تمه چې ګینې یو وار به بیا کاروبار شروع شي ختمه شي. دوی وایي چې که په پوله شپول لګول د حکومت لپاره ضروري وي نو باید هغه لارې چې پرې ګاډي تیریدی شي او کاروبار پرې کېدی شي زر تر زره دې خلاصې کړي. د پولې سره نږدې اوسېدونکي ملک نیک محمد خویزی وایي چې بر محمد په دې تمه په سیمه کې پراته دي چې ګیرې د غورسل یا غوسلې لار به خلاصه شي، خو اوس خوشپول لګي نو دغه تمه یې قطع شوې.
د
باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاوی چې هغوی د پاکستانی مشرانو سره لیدلی ورته ویلي چې باید نواپاس او غاخی پاس لارې پرانیزي ځکه چې د پاکستان د نورو ملکونو سره تړلې شوي لارې هم خلاصې دي. ممکن ده چې د پولی سره نږدې هغه ولس چې د پولی اخوا او دې خوا د کاروبار په تمه ژوند کوي د سیمې نه هجرت وکړي. د پاکستان حکومت د پوځ اداره په ډیورنډ کرخه شپول جوړوي چې اولنې سیمې یې ورته باجوړ، محمد او خیبر ټاکلي دي او ویلي وو چې دا شپول به د وسلوالو د ډیورنډ په پوله حرکت بند کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیول ادارو دفترونه هم په پوځي چوڼۍ کې دي او په ورتلو کې دوی له یو شمیر پوستو په ډیر مشکل سره تیریږي. په دې اړه تفصیل سیلاب محسود نه.
د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو وایي چې د ډیر اسماعیل خان پوځي چوڼۍ ته د خلکو په آزاد تګ راتګ لګېدلې بندیزونه د خلکو په زیان کړاو تمامېږي. دوی زیاتوي چې د سیول انتظامیه د مهمو افسرانو دفترونه په چوڼۍ کښې دننه دي او د سختو تلاشیانو او پښتنو ګوژنو په وجه دغه افسرانو ته د خلکو په وخت رسایي نه کېږي، ځکه یې ستونزې او مسلې هم نه حل کېږي. جی پداغا بار ایک سے یونس خان شہرانائی پدار رنگ جاگے جی
مر دا سیول انتظامی طول دفترون پدے چاونائی کے اندر دی او کل خلق دی پا گرمی یا پا یاخ یا پا باران چھے نو دا خلقو خام خال سیول انتظامی سر کارون پیشا جی نور خلقو تا دیر پدے چیک پوسٹ باندھے تکلیف بھی وجہ سے کیمپ کے گڑے دو صرف یو لار خلاص فوجی انتظامیہ خدا خاص کو سیاح خود ازمور سیول انتظامیہ دفتر راہو باسی لکین بار دے جوڑی کی یاد دا سیول انتظامیہ دا ملاقاتیان دا پارا پلا املاک چی نہیں دفتر نہیں
سردار جمال الدین مسعود ویائی
دولتا چا اول ور بری میں پکے کندے ور دارا چیکنگ دائے ور اتا بیا ور تا ور تہرے بیا شناختی کار دائے بیا پشتنا دو بیا چاتا سے بیا چیرے سے بیا ور دارا پشتنا دا ور چی تا یور پشتنا رو وکا گا دا چیٹ رو والا دی کولا کا تقریباً یو دن تا دوی گھنٹے ور اتا ور تا ویلور پدا نن سبو گرمی کڑائی ور تا ور تاری ور تاری کور خدا گا وا چے دسی ول دارے چے تھورا ہن چے چھونے نہ کم کم دیر بار چھوی وے
خبریال سعود رحمان مسعود و شائی چھ دے دغو بند زونو پوا جا خبریالون ہا دے مشکلات سرا مخمخ دی
عام خال کے تخت تکلیف پائی پتلاگ رتلاگ سے خود خبریالوں دا ہوا ہے چھ وا تا عوامی دفتر دی لکا دے ڈی آئی جی دفتر دا ڈی سی آفس دا تعلیم دفتر دا زراعت دفتر دا نو میس چھ دے خپل ڈیوٹی یا دے خپل چار یا دے کورج پورا دریمی میس تا ڈیر زیو تکلیف کی پر گیٹ بند چھ کی فوجی چاروا کی ویلوڑ دیا تا چھ ویر شی چھ دا جون معرفی کے ور سارا چھ خبریال یہ دا در دا ہوا ہے چھ نشت لائی تا دے آئی ایس پی آر دے ارمی نئی اجازت رو خلا کینٹ تو تپانا بعد نہ نوازے نو دا میس ویلا سی چھ وچا زرمیٹی دو شیم زور
مشکلات و غشتن ڈیر اسمیل خان دے پولیس فورس تر وکمن فدا حسین سرنگ جواب
خان اور خاص کر کینٹ چکم دی مختلف تھریٹس پہ راضی اور ملیٹنٹس طرف نہ اور ددسی شرپسند خلقو طرف نہ دی دا پارا دا چیک پوسٹ چکم دی دا کینٹ دا پارا اور اوور آل ڈی خان سٹی دا پارا مختلف چیک پوسٹ چکم دی سیکورٹی فورسز اینڈ پولیس دا دوانا چکم دی مشترکہ اگر جوڑا کری دی دا دی مقصد بیسیکلی خود دا علاقے حفاظت او دا کینٹ ایریا حفاظت او دی دا پارمی چک پوسٹ دی پر دا چک پوسٹ مطلب دا نہیں دی چی خدا نخواستہ چا خلق و سرا سے بیزتیو شی یا تکلیف چا تا ملو شی زمون کوشش دا دی چی چا سرا آئیڈینٹی کارٹی ور سرا چی کم شناختی کارٹی ور سرا اگر پا آسان دن نرا شی و اخپل کار بکی یقین پس واپس بزی
دی دیر اسمیل خان و سے دن کی اکلکا غشتنا وکڑا چی دا غا بند زنا دی نرم او چونائی تا دی تگ را تک دے پارا دے نورے بند لیارے خلاصے کڑائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
روزن کو دخپرونی پا دی برخا کی ورزو جوب بلوچستان تا جوب دا بلوچستان دویم لوی خار دے چی شیرانی کلی سیف اللہ و دا افغانستان لپکتکا ولایت هم ناروغان ورترازی خود دی خار پا حکومتی روختون کی دا خدین ناروغو یا و ڈاکٹر هم نشتا تفصیل بارکوال میخیلنا
د شیرانی کلا سیف الله د ژوب د شاوخوا کلیو او د افغانستان د پکتیکا ولایت اکثر ناروغان ژوب ښار ته راځي خو د دې ښار په ښځینه روغتون کې له اوږدې مودې راهیسې د ښځینه ناروغیو متخصص ډاکټره نسته چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي د ژوب یو اوسیدونکی جار ساپای
په اسپتال کې کوم ډاکټر دی د ژوب هغه تنخواه اخلي او هلته کوټه چیرې چیرې هلته پرایویټ هسپتالونه وي په هغو کې دوی کار کوي نو له دې قبله څخه ښځې کمې دي خاص کر بیا دغه ژوب د غریب عوام بېخي له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي ما دلته په دې ژوب کې ډېر داسې خلک لیدلي دي چې هغوی موږ تر هسپتال رسوله ښځه مړه سوله
له شیرانی ضلع او د ژوب له شاوخوا کلیو چې خلک ژوب ښار ته ناروغان راوړي د سړکونو د خرابوالي له امله څو ساعته په ځنډ را رسیږي د ژوب د ګوال اسماعیل زی کلی اوسیدونکی حاجي بازګل وایي له کلي ښار ته درې ساعته فاصله ده خو چې ناروغ راوړي د ډاکټرې د نشتوالي له امله ناروغ کوټې ته یوسي
ما اوس ژور به راوست سهار مو راوست بیا چې مازګر په هسپتال کې پرته وله زنانا هسپتال کې یو علاج هم نه وي ماښام یې راته اوس دا علاج مو نه کول ما اوس د ماښام
پښتانه د خپل قبایلی دود لمخې نه غواړي چې د ښځینه ناروغانو درملنه دې نارینه ډاکټر وکړي خو د ژوب په سرکاري روغتون کې د ښځینه ناروغیو د ډاکټر نشتوالی دوی هم اړ کړي چې په اولاد ناروغ مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي ډاکټر شي شیخ نصیب الله خان یوازینی ډاکټر دی چې وایي له ډیرو کلونو د ماشومانو د زیږیدو عملیات کوي.
د بدقسمتۍ څخه له ډیره وخته دلی ګاینکالوجیست نشته. ډیلیوري کیسونه دي عموماً زه ډیل کوم، دغسې که نور د بچهدانۍ ایستلو کیسونه هغه هم زه ډیل کوم. په ژو باندې بیخي ډېر لوړ دی، زموږ تر وس تېره شي یا مطلب دا دی داسې ټایم راشي چې هغه بجلی سیستم نه وي یا بل داسې مشکل پیش وي یا کیس دومره خراب وي چې موږ دا مشوره ورپسې کوټې ته یوسو.
د ژوب ښار د سرکاري روغتون رئیس ډاکټر اختر وایي په ښځینه روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ټول نه پوسټونه دي، خو په هغوی کې اووه تش دي. یوازې دوه ډاکټرې په دنده ګمارل شوي دي چې په هغوی کې هم یوه په کتنځ کې ناروغان ګوري، هغه بله له اوږدې مودې روغتون ته نه ورځي. وایي د روغتیا وزارت ته شکایت کړی او هڅه کوي چې روغتون ته د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټر راولي، خو دا نشي ویلی چې کله به یې راولي.
زموږ په ژوب کې له بدبختۍ څخه زنانه ډاکټر نسته. الله د ماته توفیق کرا کی زبا انشاءالله په خپل ذاتی اسیت په دې کې کامیاب سم. په نږدې وختو کې نږدې وختو لس پنځلس شپو زمراد نه دی میاستې په لګاژي، خو زه به د ژوب هسپتال ته ګاینکالوجست ورسره انستیټس دا دواړه سره ضروري دي، یو له بله سره انشاءالله دا به کامیابه کاږم او دا به راوړم.
د بلوچستان اوسنی حکومت ادعا کوي چې تر تیرو حکومتونو یې د تعلیم او روغتیا په برخه کې زیات کار کړی دی، خو د ژوب او د ایالت د اکثرو پښتني سیمو خلک اوس خپل ناروغان د کوټې روغتونونو ته راوړي او په خپلو سیمو کې په سرکاري روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د موجوده سیاسي صورتحال په اړه د چارو څېړونکي د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي په کار دي چې د پاناما اسنادو په معامله کې د سپریم کورټ د فیصلې انتظار وکړل شي او د فیصلې نه مخکې تاوده بحثونه بند کړي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر نه.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو لړکې خپل فیصله محفوظ کړي او وایي چې وروسته به دغه فیصله اوروي. خو د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون ځینې نور ګوندونه په یو بل تورونه لګوي، په کومه چې د سیاسي چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې د دې محاضرۍ له کبله به جمهوریت او دغه ګوندونو ته په خپل نقصان رسي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان نو پوښتل، نو هغه وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب نبدی ملک ته ګټه ورسی.
خدا کوشش د عدل لپاره د اکاونټیبلټی د پاره نو زمانه د خیال چې د قران پاک د حکم په قائمیدو کې به اداره څنګه کمزوري کیږي او معاشره به څنګه کمزوري کیږي او ملک دغه به کمزوري کیږي دغه به طاقت ورکیږي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې داوا مې نشتل ګون جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اوهل باید چې حکومت او مخالفه ډلې د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار وکړي، ځکه چې د داسې بیانونو لکبل د پاکستان جمهوریت او ادارې دواړه کمزوري کې دي. شي
سپریم کورټ فیصلې دے انتظار او چې فیصله سپریم کورټ هر کس موکا قبول غواړي، په زیر دې چې عدالت کې دنه ججان خبرې کوي او بار چې کم دی دوی خپل عدالتونه لګولي دي او دا عدالتونه زیاتې خبرې چې کم دی نو پی ټی آی والا مسلم لیگ نون والا کوي او هر سړی چې کم دی نو غیر ضروري د خپل خواهشاتو مطابق خبرې کوي او په عدالتونو باندې د خپلې خوښې لپاره دباو اچوي، دا چې کم دی دا ترند ډېر خطرناک دی.
په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان مشال ریډیو ته وی
پرائم منسٹر صاحب هم ویډیټوري پارټي ویل چې سپریم کورټ فیصله نو هغه منو محکم من الله دا غي واضح ثبوت دی جی آی ټی سپریم کورټ جوړ کړ پرائم منسٹر ته خپل پرېښې ده ټول فیملی پرېښې ده.
مشال ریډیو چې د ملک د سیاسي صورتحال په اړه د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال اجمل خټک کشر نو پختل، نو د هغه وینا و چې حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون تخپل راتلونکو په نظر راځي، نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي.
یوسف رضا گیلانی لاړلو لیکن آیا غین نہ قوم ته څومره فایده ملاو شولا، قومي خزاني کې څومره پیسې راغللې، نن کا نواز شریف لاړ شي نو آیا دین او قوم ته څومره فایده ملاو شي او قومي خزاني کې به څومره پیسې راشي. نو کټول غلدی چې پاغي کې فوجي جرنلان هم شامل دي او دا ټول خلاف احتساب وشي نو بیا به قوم ته ګټه وشي او ملک ته به فایده وشي.
د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړګټ پلټنیز ډلی یا جی آئی ٹی د روانې میاشتې په لسم نیټه خپل رپورټ سپریم کورټ کې جمع کړی و. د کومیروستو چې د یو څو ورځو د اورېدنې پس سپریم کورټ په یوویشتمه جولای خپل فیصله محفوظ کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل نه.
افغان چارواکي وایي نن سهار په کابل کې د ځانمرګي موټر بمې برید له امله لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي، 2 څلوېښت زخمیان دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان بصیر مجاهد مشال ویډیو ته وویل د حمله د شپږمې حوزې په شاوخوا سیمو کې د قانون وزارت د کارکوونکو په موټر شوې ده. افغان طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. تیر ورځ په میرامشاه کې د حکومت لخوا د رواج اکټ لپاره د 45 کسیز کمیټې غړو له ځايي مشرانو سره دویمه غونډه وکړه. تر سلام مشورو وروسته د اوتمانسو قبیلي مشرانو د سیمې د روایتو مختلف اړخونه وړاندې کړل. ځايي مشر ملک جان فراز پرون مشال ریډیو ته ویل چې کمیټې به د قبایلو رواج د لیکلي بڼه اوس سفران وزارت ته وړاندې کړي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د خبر ایجنسۍ پر اجګل سیمه کې د وسلوالو دوه په محفوظ پټن ځایونه له منځه وړي دي. د پوځ د امریکو څانګې پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د سپینکې سیمې سپرې پاس او ستار کلي له وسلوالو پاک کړي دي. د بلوچستان په څلورو ضلعو کې له نن څخه د پولیو ناروغۍ ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو ضد یوې ادارې مشر سید فیصل احمد نن په یو بیان کې ویلي چې دا مهم په کوټه، پشین، کلا عبدالله او مستونګ ضلعو کې ترسره کیږي. نیټو سواکونو د ننګرهار ولایت په هسکی مینه ولسوالۍ کې په یوې هوایي حمله کې د عامو وګړو د مرشوب لی داوی ناسمې ګرځولې دي. د سیمې مشرانو یعنی شاهدانو ویلي چې د هسکی مینه ولسوالۍ په مریض سیمه کې په کور کې د فاتحې مراسم روانو چې اوربان بي پایلټ الوتکو برید وکړ او پکې یو شمېر عام وګړي مړه او زخمیان شول. د اسرائیل چارواکو ویلي په بیت المقدس کې د حرم شریف په هر د امنیت لپاره لګول شوي آلات به نه لري کوي. اسرائیلي چارواکو دا خبره لږ وروسته کړي چې د نوو امنیتي تدابیرو په سر په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي. او په شام کې د داعش ضد د امریکا په مشر اتحاد کې شامل یو لوړ پوړي برطانوي چارواکي ویلي داعش وسلوالو ته پرکا خار کې ماتې ورکول د جګړې پای ته رسیدل نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سو خراغلی دی د مشال مرکی وخت سره. د نن په خبرونه کې د لیکوال او سړنکار ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ په تاریخ او بیرابیلو مکتبونو خبرې کوو. قربای شاهین بنیرې دی را دي چې وورو د مشال مرکا.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تکتی کې کوم دی.
سره مشاوردون کو شاین بنری ما د مشال مرکه کې تاسو هر کلی کوم. د نن په خبرونه کې را سره ډاکټر لیاقت تابان صاحب ملمدي. ډاکټر لیاقت تابان د طب ډاکټر دی، میډیکل ډاکټر دی، ورسره ورسره د پښتو ادب سره، هنر سره، کلتور سره او تاریخ سره مینه لري. په دغه موضوع باندې یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د دې سره بنن خبره کوو د پښتو موسیقي په موضوع باندې، ځکه چې دوی د پښتو موسیقي په اړه باندې څېړنه کړې ده، یو بشپړ کار یې کړی دی. نو دوی سره به خبره کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته ډېر ستړي مشویم د مشال مرکه کې.
کور ودان مهربانی. د مشال ریډیو په ځانګړنه توګه شکریا ادا کوو چې دوی هر کله د پښتنو آواز، د دوی د کلتور، سیاست، علم او موسیقي آواز د خپل لوستونکو او اوریدونکو په رسولې دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو سره به د ساسو د پښتو موسیقي باندې چې کوم کتاب دی په موضوع خبرې کوم. خو کلګ راته زمونږ د اوریدونکو د پاره د خپل ځان باره کې وایي، د خپل کارونو حل زلو پاړه باندې.
لکه څنګه چې تا ویل په بنسټیز تور، زه د طب ډاکټر یم. طب کې مې بیا نیفرالوجي د ګردو چې کوم فزیشن یې دغه څانګه کې په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ایسوسیټ پروفیسر په توګه دنده ترسره کوم. زموږ تعلق د پښین ولسوالۍ د کلی کربلا څخه دی. تعلیم په کوټه او اسلام آباد کې کړی دی او استوګنه مې دا وخت په کوټه کې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو کتاب لیکلی دی پښتو موسیقي تر سویلي پښتونخوا پورې. د دې کتاب کومې کومې برخې دي؟ په دې کې تاسو په کومو موضوعاتو باندې بحث کړی؟
په دې کتاب کې چې د لس باب یا چپټر شامل دي، چې لومړی باب د پښتو موسیقي تاریخ باندې اډانه لري، دویم پښتو موسیقي او پښتني ټولنه کې، دریم موسیقي او حیوانان، څلورم باب د انسان درملنه او دراغو اغیز، پنځم د موسیقي د علم په اړه کې د شپږم سازونه په هغه کې کوم پښتني سازونه دي هغه په تفصیل ترګایدل يم. اووم باب چې د سندرغاړو درجه بندي او د دوی هنر. اتم مهم او غټ باب چې کوم دی د پښتو موسیقي مکتبونه. نهم باب چې دی د کوټه سندریز مکتب او اخري باب کې ما د دې ټول کتاب پایلې او وړاندیزونه وړاندې کړې دي. نو دا لس باب د دې کتاب زینت دی.
ہاں جی ڈاکٹر صاحب، دا پختو سندریز مکتبونه کوم کوم دی تاسو چې ذکر وکړو، د کندهار او د کویټې، او د دې خصوصیات بیا څه دي؟ یو بل نه په کوم حوالو باندې بدل دي؟
په بنسټیز توګه پښتو موسیقي موږ په اته مکتبو ویشو، چې هغه پنځه مکتبونه چې دی په لوی افغانستان کې دي، او درې سندریز مکتبونه چې دی دلته په پښتونخوا کې دي. په افغانستان کې لوګری سندریز مکتب، د لوګر د پکتیا سندریز مکتب، د کندهار سندریز مکتب، د ننګرهار سندریز مکتب، او د کابل سندریز مکتب. له دې مخکې صرف په څلورو سندریز مکتبو باندې محمد دین ژوا کار کړی و، چې د لوګر، پکتیا، کندهار او ننګرهار سندریز مکتب باندې کار شوی و، او د کابل غوندې لوی سندریز مکتب باندې چا قلم نو پورته کړی. له دې سره سره دلته په لوی پښتونخوا کې د پېښور سندریز مکتب، فلمی سندریز مکتب او د کوټې سندریز مکتب، دا اته سندریز مکتبونه موږ په پښتو موسیقي کې لرو. او په دې باب دلته ما په ډېر تفصیل سره خبره کړې ده.
ها، دا سندریز مکتبونه څنګه را جوړ شو؟ د تاریخ څه دی؟ او په دې موجوده دور کې، په دې نوي دور کې دا په کم حال کې دي؟ یعنی دې کې خو ډېر بدلونونه راغلي د وخت وخت سره.
په اصل کې په خو خو بدای شو چې د هر سندریز مکتب چې به څنګه سندره شروع وسوله، نو سړی به د لری په پوسو چې دا د لوګر میوزیک دی، دا د کابل دی، دا د پېښور دی، دا د فلم دی. د وخت په جدت سره سره اوس چې دی په موسیقي کې ډېر بدلون راغلی دی، هغه کده ریکارډینګ په حواله ده، هغه کده سازو په حواله ده، هغه کده شاعري په حواله ده، ځکه قرار قرار به دا سندریز مکتبونه چې دی یو خواته کېږي. په خوا چې بولو تبله به و، هارمونیم به ولو، رباب به ولو، شپېلې به وله، اوس په یو کیبورډ کې ټول میوزیک په کمپیوټرایز کې دغه کېدل شي. په خوا به اتو سټریک ولو، یو سندر بچی دا پشپو شپو چې به ول دا ریاض به کېدی، کمپوز به کېدی، بیا به سندرغاړي راتلو ویل به پشپو شپو به ریکارډینګ کېدی. اوس بیخي اسانه ده، اول چې دوی یو دغه جوړ کی، یو دون جوړ کی، یو ترس جوړ کی، هغه په کمپیوټرایز کې سب کې حالت سازونه کې وو کې بیا که دو گانا وی راځي، یا یو سندرغاړي که نر وی هغه خپل ریکارډینګ وو کې بیا شې نه راځي وی کې. نو نن سبا موسیقي ډیر اسانه سول او ډیر دغه سو، د موسیقي لمته چې موږ ګورو هغه دومره آسان هم نه دی لکه نن سبا چې خلک دغه کوي. ځکه دا مکتبونه زموږ ویاړ دي، دا اوس موجود لري، قسم موسیقي جدید رنگ خپل کړی دی.
جی ډاکټر صاحب، په پښتني ټولنه کې موسیقي تا، موسیقار تا، هنر تا، هنرکار تا کم نظر باندې قتل کیږي؟ لکه مونږ چې ګورو ټیک دا هنرمندان په خپل کړهو باندې سنس سيزونه خو جوړي، خو آیا هغه ته هغه عزت ملاويږي په ټولنه کې کم چې دغه حق دی؟
نه، موسیقي خو هر پښتون ډېر خوښوي، خو د هنرمند ته په ډېر سپک او ټیک نظر ګوري. او هغه زه خو به ډېره ډاګه وایم چې دوی یا د ډم په صورت ورته ګوري، یا په بل نامه ورته ګوري، یا بل چې دا ډېر ناوړه کار زه خپله ګڼم. په دې یو څوک چې موسیقي خوښوي، نو هغه ته پکار دی چې دا موسیقي د موږ پورې را رسوي، موږ ته خوشحالي راکوي، موږ هغه خلکو چې هغه خپل ژوند ودی توقف کړی دی هغه ته ډېر عزت پستر وګورو. په خو خو بیخي په سپک نظر ورته وکتل کېدو. لیکن چې کله پښتو موسیقي ته تعلیم یافته ځوانان رالو، لکه گلزار عالم، سردار علي ټکر، او دا نوي ځوانان یو شمېر چې نمونه کې واخم بیخي وخت به ولګېږي، د دوی پر اتک چې د خلکو ذهنونه هم بدل سو. او نن سبا دغه دی چې په نوي ځوانانو کې د دې نوي سندرغاړو سره دوستي د دوی نزدېکت یو ویاړ ګڼل کېږي. نو هغه زوړ کم دغه چې دی هغه په ختمېدو دی، په تعلیم راتلو سره چې دی هغه کنسپټ کرار کرار بدلېږي.
د دې نفسیاتي وجې سرې، کلتوري تاریخي وجې سرې، ځکه چې
مسله دا چې په نورو قومو په مذاهبو کې چې موږ ګورو موسیقي ته هلته ډېر پاملرنه کېږي. لکه موږ د هندو مذهب راواخو، موسیقي د هغو د مذهب برخه ده. عیسایانو هغه ته ګوري، دغه رقم یهودیان هم په موسیقي کې دغه نه کوي. په اسلام کې هم موسیقي بده نه ده ګڼل شوې، لکه خلک چې څومره بده ګڼي. موږ که د سور انقلاب مخکې وګورو، نو زموږ په سیمو کې چې دی د طالبانو بنډار به هره شپه د جمعې په شپه په مسجدانو او مدرسو کې کېدی، او زموږ په پښتني سیمه کې چې کومه حجره ده په هغه کې رباب، او دریا دولک تبلا دا زموږ د پښتني ثقافت یو دای ثقافت یو دای سي شاندار نشانی والا چې موږ مخکې مم ویاړ پکوي و سو موجود لري. په بدقسمتۍ سره چې کله د افغانستان د شخړه پیښه شوې ده سلویش کاله د نور ډیرو تاوانو سره زموږ موسیقۍ ته بیخي ډیر زیان رسېدلی دی او هغه یو لوی تاوان یې دا ورسولو چې د مذهب په نامه یې موسیقي او دا نور فنونه هغه که شاعري ده که مصوري ده که ډرامه ده هغه ته په ډېر سپک نظر ګوري. دا شعوري طور د نور قومو لخوا زموږ د خلکو د لاسه کېږي چې د دوی موسیقي وځي. ولې که د چا یو قوم ته وژنې باید د هغه ژبه به ته ختمه یې د ژبې ختمولو لپاره به د هغه موسیقي له مابین ته وړې د هغه شعر به وړې او که د یو قوم تاریخ ختمه یې قوم ختمه یې نو د هغه تاریخ به له منځه وړې. نو ځکه دا د نور قومو لخوا د موږ سره دا هڅې روانې دي چې زموږ په سیمه امن نه پرېږدي چې امن نه وي موسیقي به څوک اوري چې څوک خپل معاش ته وخت نه شي ورکوي هغه به د افغانینو لطیفو ته څه ورکوي. نو زموږ د ډېرو تاوانو سره سره دا اوسو چې موږ ته یې موسیقي په یو داسې بڼه کې ښکاره کړه چې خلک نفرت ځینې وکړي او ډېر بد یې وګڼي ځکه دا هغه شی دی چې پښتانه اوس موسیقارانو ته په بد نظر ګوري.
ډاکټر صاحب پښتني سازونو باندې هم تاسو په دې کې یو چپټر یو باب لیکلی دی. پښتنو خپل داسې سازونه ایجاد کړي دي یا د دې کنټریبیوشن څه دی د دې برخه څه ده زمونږ په دې موسیقي چې کومه ورثه ده یا زموږ چې کومه هیریټیج دی په دې سیمه کې پښتنو څه کردار ادا کړی دی د دې په وده کې؟
پښتنو خدای دې دی چې په یو لرغوني چینایي افسانې کې ویل شوي دي چې چینایانو نږدې 3000 کاله مخکې یو ځوان چې لنګ لن نومېدی لنګ لن نومېدی باختر ته د نه یې شپېلې د زده کړې لپاره استولی وله او پښتانه په دا مورخین په دې عقل دا عقیده لري چې شپېلې رباب بربات سیتار او تنبور د دویمې مسړې مخته داریانا او چې کوم هیواد د دې څخه وچین تتللی دي. نو ځکه موږ په دې ویاړ کوو چې کوم شپېلې دا یا رباب دا د پښتنو خپل سازونه ګڼل کیږي او بیا پښتنو داسې دي چې د پښتني په سیمه کې چې کوم امیر خسرو دی دا د بلخ تللی دی بهین ته دا هغه موسیقار دی هغه موسیقار دی چې بیخي تبله د ایجاد کله او د موسیقي راګونه ایجاد کو خو بدقسمتي دا ده چې د امیر خسرو ته موږ د امیر خسرو بلخی پر ځای امیر خسرو دهلوی وایو. هغه رقم یو بشپړ دا چې په هندوستان کې کوم موسیقي ده په هغه کې ما ذکر کړی دی چې په هندوستان کې بیخي ډېر پښتانه د دې ځای تللي دي پښتانه دي چې حالت موسیقي وایي لکه نصرت فتح علي خان چې د افغانستان څخه تللی دی سلم آغا تللی ده. نو دا رقم ډېر سندرغاړي دي چې هلته په دغه کې پاتې شوي دي لکه بسم الله خان چې شهنایي ویله په د هندوستان په فلمو کې. نو د پښتنو خو ډېره لویه ونډه وله لوی هندوستان کې په افغانستان کې دلته په پښتونخوا کې. نو هغه خو یو بشپړ کتاب غواړي چې سړی په دې جلا کار وکړي او موږ په دې ویاړو چې شپېلې او رباب چې د پښتنو ایجاد ګڼلی سو.
ښه ډاکټر صاحب تاسو په دې کې یو باب پدیم لیکلی دی چې د دې سازونو د دې موسیقي یو میډیسنل ویلیو هم شته یعنې د دې سره ستا روح ته ستا وجود تم پیدا رسېدی شي په دې باندې کې لږ رڼا واچوي چې دا تر کومه حده پورې اهمیت لري د انسان د صحت او دغه د روغتیا په حواله باندې
د نفسیاتی سیکرټری په حواله نن سبا په مختلفو هوادو کې چې دي د مریضانو چې ذهني ناروغ وي اعصابي ناروغ وي د موسیقي په سازو غوولو باندې د دوی درملنه کیږي. هر هغه انسان د شکسپیر یو قول دی چې موسیقي چې دا د غم مخته یو زنجیر دی یو زنجیر دی. نو هر انسان چې اعصابي طور په تکلیف کې وي په غم کې وي په مصیبت کې وي هر کله چې هغه یو ښکلی د موسیقۍ اواز واوري نو د ده روح تازه شي او دا یو بدلون چې په انسان کې راځي د انسان په هر سیل کې بدلون راځي. فرض کړئ انسان ډېر غمزده وي په هغه یو دم د خوشحالۍ یو زیری کیږي نو د ده په چهره باندې خلک صفا ویني چې څومره خوشحالي راغله. دغه د خوشحالۍ چې کوم اثر د ده په ټول وجود کې راځي ځکه نن سبا په اسپتالو کې د موسیقۍ باقاعده دغه پراته دي انسټرومنټ پراته دي او دا چې کوم ځینې ناروغۍ دي اعصابي د هغه لپاره دوی خپل وختونه ورکوي چې دا موسیقي دا کوم مریض ته وژغول شي د دوی اعصاب راپورته شي. دغه رقم په مختللو هیوادو کې شدي په مکتبو کې موسیقي ورته دغه کېږي چې د انسان د ماشومانو روزنه د اول سره سره دا رقم ذهنونه یې جوړ کړي چې د خوشحالۍ لپاره دوی تیار کړي. نو ځکه چې دوی کوم مشتب راواخو په طب کې د موسیقي ډېر لوی اهمیت دی او د دې درملنه کېږي. په بدقسمتۍ سره چې مشته د خوشحالی په موقع څوک موسیقي نه راپرېږدي نو د ناروغ د پاره راتګ خو ډېره ممکنه نه ده په دا وخت کې.
تاسو دا خبره وکړه چې د خوشحالی په موقع باندې هم نه پرېږدي، دلته ډېر بندیزونه په موسیقي باندې ولګېده، دا اوس په دې لږو څو کلونو کې ډېر د موسیقي دوکانونه وران شو، د مرکزونه وتړل شو او زموږ هنرمندان بهر وطنونو ته لاړه، یعنی د وطن نه کډه وکړه. د دې په شاسه عوامل دي، ولې دا خلک دي نه غواړي چې دي ودو کې او دي د خپل هنر په مخ کې بوځي؟
کومه څه دا والا خبر وکړو، دا یو سیاسي بحث دی. په دې چې په افغانستان یا د پښتونخوا په سیمه د تیر څلوېښت کال راځي کوم نړیوال جنگ شروع دی، نو هغه ماته ټول چې زموږ د نورو تاوانو سره سره موسیقي تم تاوان ورسېدی. ته سوچ وکړه چې په افغانستان کې زموږ ډېر ښه موسیقارانو لکه شاه محمد کنداری ووژل سو، خان قرباغی قتل سو، بس زمینه قتل سو، عبیدالله جان قتل سولو، غنی شوقی قتل سولو، دا رقم په خیبر پښتونخوا کې چې څو وخت طالبان حکومت رالی زموږ فنکارانو دومره وزورولو چې هغه کډه سولو څوک بهر مکو ته ولاړو. چې دا هغه غټ مثالونه زموږ مخته د سردار علي ټکر دی او هارون باچا دی چې نن په پردیس کې ناسب موسیقي ځینې د خپل وطن سیمه ځینې پاته ده، او د پېښور ډېر گلوکاران چې دی ولاړو پټ سولو د هنر پرېښوي. په سوهیلي پښتونخوا کې دا حالات چې موسیقي چا ژغولی نه سو طالبانو په وخت کې، دا هیڅ وخت هم رالی چې موسیقي له برالو ډنډې بیراوې خلک بې پورته کړو. ډاکټر نجیب تخته چې څه وخت رنګ سول د ټول افغانستان هنرمندان چې دی پېښور کوټه او اروپا ته کډه سولو، نو دوی ته د نس غم پاته سولو. څوک چې د نس غم کوي هغه به هنر څنګه ووایي؟ ولې موسیقي خو په شوق باندې ویل کېږي سره، زموږ فنکاران هم در په در سو، زموږ موسیقي هم در په در سوله. دا چونکې سیاسي جنگ ولو، په سیاسي جنگ کې ما د تو ویل چې دوی نه غوښتلو چې زموږ هنرونه پاته سي، زموږ سیمه په قرار پاته سي، زموږ ژبه پاته سي، نو دا به بیا د موسیقي زموږ بل خواته ولاړې. ځکه زه وایم په لنډه توګه چې دا سیاسي جنگ دی، او دا سیاسي جنگ د پښتنو د مزګي سره د ختمولو یو سازش موږ ګڼو. باید په هر حالت کې مشکل فنون کم لطیف فنون چې دی هغه برقرار وساتو. پښتنو ته دا پکار دي که هر څو جنگونه وي، هر څو دغه وي، باید مشکل هنر د لاسه ور نه کړو.
جی ډاکټر صاحب، سویلی پښتونخوا کې د موسیقي د تاریخ د دې سفر په اړه راته وایي چې دغه کم کم جان راز دی، یا کم قسمه شاعري کیږي، کم قسمه سازونه دي، کم قسمه اتڼونه دي، او د دې د ایولوشن یا ارتقا څنګه شوه؟ دا
اصل کې دلته چې د سوهیلی پښتونخوا پر موسیقي ژغې دلم د دې کتاب دوه برخې چې دي، د ټولې پښتونخوا د موسیقي په اړه دي، او د سوهیلی پښتونخوا په اړه ما یو درې مې څه کم کال چې دی هغه ما د سوهیلی پښتونخوا په اړه کړی دی. هغه د دې چې کوم ژوندیز موسیقاران دي یا سندرغاړي دي، انځیشتنې دې دا وو ما ډېر تفصيلي مرکه راخستې دي په دې کتاب کې، او یو نیم سلطنې دې چې کوم زموږ سندرغاړي دي دا غوښ ژوند لیک مې راخستې دي. نو دا بیا ما د لاس کالو په برخو باندې دا ویشلې دي. یو هي سچ ده د پاکستان د جوړېدو مخکې چې موږ کم زاړه سندرغاړي وولو، هغه مې راخستې دي، او بیا د پاکستان د جوړېدو بعد چې کم دي په لاس دې چې کم خلک راغلي دي، د هغه پښتو د کوټي موسیقي په اړه کې به زه دا وایم چې د کوټي موسیقي د نور مکتبو په پرتلا دومره پرمختګ کړی نه دی. دا هغه وجه د نورو دغه په دغه لکه موسیقي په سیاسي تور، جغرافیایي تور، معاشي تور د نورو پښتونخوا او افغانستان سره ډېر شاته پاتې یو. دغه رقم زموږ فن لطیف فنونه چې کوم دي هغه هم د مشتخه دغه رقم پاتې شوی دي. خو بیا هم دا زموږ ویاړ دی چې موږ ځانته یو جلا مکتب لرو، او د دې مکتب په جوړېدو کې چې دی زموږ ډېر زړو او نوې سندرغاړو چې دی ډېر ښه رول لوبولی دی، چې دا هغه کې یو دوه درې کورنۍ دی چې دی چې ډېر غټ رول یې پلی کړی دی. لکه یو د سلطان محمد چانی کورنۍ ده، سلطان محمد چانی کورنۍ کې چې دا محمد شفیع صاحب، د دورور شوکت ربابی، شاولی ډولکی، نظر علی موسیقار، محمد نعیم طارق، یو پر نسل را روان دي د درې پیړیو څخه چې دی د موسیقي خدمت کوي. یو چې دا استاد اختر محمد یا اختری او مولاداد مسکین ماستر باقی د دوی کورنۍ دا چې دا موسیقي پر مخ بیولې ده. بل دې چې کورنۍ زموږ په خوان نسته په ذاتی تور چې دی سندرغاړو هغه وخت هم سندری ویلې، او بیا د ریډیو او ټلویزیون پراته چې دی زموږ موسیقي ډېر پر مخ لاړه. او پاغو کی بیا بنیادی رول چې د گلستان او د چمن د میلو چې په هر اختر په کېدل او د لوی افغانستان پېښور او کوټي دا سازونه چې به 15 15 15 15 به دلته ژغېدلو په پدې کې چې ولو د سندرغاړو سره سره چې زموږ ولس کمولو هغه به په دومره شوق دا موسیقي اورېدل دومره شوق به اورېدل چې حالته به شپې ورته کولې خو په بدقسمتي سره بیا به زه وایم چې سخت په افغانستان کې حالات خراب سو مهاجرت رالو دا میلم لما باندې زولاړې ځکه اوس زموږ موسیقي چې کومه ده په کوټه کې په ډېر بد حال ده دا وخت موږ په کوټه کې یو شتبل نواز نه لرو په دې چې دلته ریډیو چې چاته معاشر کوي هغه بند سو په ټلویزیون کې چې دی د نوي موسیقی جوړولو یا سبکولو سلسله ختم وسوله نن سبا ریډیو او ټلویزیون صرف دا غواړي چې سندرغاړي دي خپل موسیقی خپل جوړه کی کیسټ تیراوړي همشته دی راکي موږ دې تیار شې وکړو د موسیقی چې کوم سټوډیو غانې وي هغه بند وسوله چې کوم سی ډی انې وي یا کوم پټې وي هغه ختم وسوله نن سبا ګرد بس ایم پی 4 دی میموري کارت دی پدا زموږ سندرغاړي چې دا په کوم حالت دی دا د پاره موږ ته پکا دی چې موږ په جنگي بنیادو د دوی مرسته وکړو کله هم مرسته نه وسی ډېر هنرمندان دا وخت لګیا دي چې دا موسیقي ته شاور وګرځي
ها ډاکټر صاحب په افغانستان کې د موسیقي یو ډېر لوی تاریخ ته او ریکارډونه موجودو د حکومتي کچ باندې هم په پښتونخوا کې هم داسې زړه هنرمندان چې دا غیر ریکارډونه دا غي سندره تر اوسه پورې موجود دي په حال کې دي یا په بد حال کې دي د دې د حفاظت څخه تنظیم روان دي چې دا محفوظ کړی شي را روان نستونو ته او که سبا څوک سیړنه کوي چې دا غي د پارم اسانه چې زموږ د موسیقي څنګه مخکې تلې دا د دې تنظیم شته کنه د دې د حفاظت
افغانستان کې خدای سي ولو چې یو د افغانستان ریډیو ټلویزیون یو هنرمندو چې هغه د پښتنو او د پښتو په موسیقي دومره لوی انسان وو چې ټول افغان ملت کې د هغه شکریا ادا کې نشي کولای د پښتو موسیقي راګر د کیسټانو کمپټي چې وی دا یو غټ کډای کیندل او په هغه کې محفوظ کړي ول پټه ساتلې ول چې څو وخت امید کړی ګورنمنت رالي د پتر او ایسولو هغه په آرشیف کې موجود محفوظ کړو او خوندې کړو د غایې کړو
د دې نوم څه دی ډاکټر صاحب د دې کس نوم څه دی چې دا کار کړی دی
نوم زما دا خو نه دی زه خو د افغانستان هر هنرمند په دې خبر دی چې هغه د کیسټان خوندې ساتلې ول دا ډېر مشهور کیسه ده په شاور کې بدقسمتي دا اوس ول چې حالت د بلې ژبې وینکو د پښتو موسیقي چې کوم تاریخ ول د سلويش کال دغه پروتو په ریډیو سټیشن په شاور کې هغه ته ور ورکې د سپندل شل کال مخکي ریکارډ یې ضایع کړو په کوټه ریډیو کې دا بدقسمتي و چې دلته کوم دوی هغه کیسټ درلود هغه ګول چې دغه کې دلو هغه په کارو چې دوی د لایبرری د پاره جوړ کړی وي د سټوډیو د پاره دوی یو کیسټ به هغه کې به کله به تکرار ریکارډ کولو کله به یو ملي ترانه وکړه نو هغه د پښتو موسیقي په کوټه کې چې با 23 ارتیسټا سازنده ور سره ولو هغه دوی ضایع کله اوس ما د یو کار وکړو چې د ونیم سو سندري مې پیدا کې پاکستان کې هغه په سی ډي کې واړول او زه لګیم دا ویډیو جوړوم او په خپل ویب سټ باندې زه خوروم په کې وصل جدي اوس راغلي دی په ویډیو کې محفوظ شوی دی ها ها تاسو د ټلویزیون خبره په ټلویزیون کې چې کوم ریکارډینګ کې دی هغه دوی د جدید آلاتو پر اتک سره لکه وی سی آر چې هغه باید دوی په بل شیاړه ولي پاکستان په بل هغه دوی وانه راولو ځکه دا میډیا دومره زر زر روانه ده چې پاکستان چې کوم ولو په نیوی آلاتو دوی وانه راولو ځکه هغه اوس په بل شي نه وړي هغه مش ضایع کولو هغه مش ضایع کولو نو د موفوس کې دوی چې دی صرف چې کوم شوکیان خلک دي چې چاته کې شتام پراته دي خپل په سي دي کې اړولې دا غوس خو پراته دي خو په حکومتي سره موږ سره دای چې اکیډمیانی نسته چې هغه زموږ د لرغونی کم قیمتي کم د پښتني تاریخ چې کوم سرمایه و زیرمه و دا په ځای کې دودا دا باید د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا او دلته د سویلي پښتونخوا حکومت د سرکاري فند لاله بطره و باسي او په جديد مشنانو واړوي چې زموږ د سرمایه چې په لکاو سندري دي زموږ تاریخ کې پروت دي زموږ شاعري کې پروت دي زموږ کلتور کې پروت دي دا خوندي وساتي
ها ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي په دې سفر کې په دې مزل کې د خزو سندرغاړو یا هنرمندانو دغه څه کردار دي موږ سر کم داسې لوی نمونه دي چې هغه د پښتو موسیقي لا سوور کړی دی خپل د आवाज خواږی ور کړی دی خپل هنر ور کړی دی
په دې اړه به زه د پښتو سندریز مکتب او پښتو فلمي سندریز مکتب خبره وکم چې په لوی سر کې ګلنار بیگم دا ګلنار بیگم هغه خوږ आवाज دی چې خلک دې ته ملکه پښتو موسیقي وایي د دې د आवाज د فلمو لاري پښتو په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ته بهر د عرب اماراتو اروپا امریکا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او د دې سره څنګه کې کشور سلطان د هغه کورنۍ د دې مو د دې درې خالاګانی او ماشوک سلطان ماجبین قزلباش ناجی اقبال دا رقم یو ډېر اوږد لیست دی د سوات والیانو چې کوم د پښتو موسیقي خدمت وکړي او په هغو کې د ښځو چې کومه ونډه وله دغه رقم که موږ د کابل خبره وکړو کمر ګوله بخت زمینه نغمه او دا رقم پخوانی لس دولس نورې په کوټه کې ډېرې سندرغاړي بیا چرالی او په نورو سیمو کې نن سبا را روان دي د ښځو ونډه بیخي ډېره ده په دې حالاتو کې چې زموږ په ټولنه کې یو خو موسیقي ته ښه نه ویل کېږي او بیا موږ ښځو باندې دومره بندیزونه لګولي دي د هغه باوجود زموږ د ښځو ونډه دومره زیاته ده دومره زیاته ده چې هغه په دې کتاب کې د هرې ښځې ذکر راغلی دی او په ډېر تفصیل راغلی دی او موږ ویاړو چې ښځې د دومره بندیزونو باوجود دې موسیقي راغلی دي خپل ونډه یې د سړیانو څخه زیاته نه ده نو کمه هم نه ده ورکړې ده پښتو موسیقي ته.
سپارښتنې دي د پښتو دا میوزیکل هریټیج چې کوم دی زمونږ د موسیقي چې کوم ورثه ده زمونږ چې کوم تاریخ دی دا موږ څنګه ساتلی شو چې دا زمونږ روان نسلونو تم پاتې شي ځکه چې په دې کې زمونږ تاریخ هم دی زمونږ کلتور هم دی او زمونږ احساسات پکې هم دي.
زما وړاندیزونه چې زما په ځین کې دي زما باید په هر ساحه کې د موسیقي اکیډمانی د هنرمندانو د پاره جوړې شي او په دې کې لوی زمواري چې د ریاست وي باید په هر مکتب کالج او پوهنتون کې د موسیقي تربیت لازمی وګڼل شي او د هنرمندانو د معاشي حالت سمول لپاره دوی ته باید سرکاري ملازمتونه ورکول شي او د حکومت کولای شي. په رادیو ټلویزیون او پاکستان کې خوندي موسیقي د نن سبا په جدید حالاتو کې اړول او د رسنیو له لارې نړۍ ته رسول باید د لومړي ګام په توګه ترسره شي او د ښځینه سندرغاړو په هر ډول مرسته وشي د هر دغه او لوی خبره دا ده چې سیاسي ګوندونه باید خپل نوي نوي سندرغاړي وهڅوي چې هغه دې میدان ته راشي او زموږ په ټولنه کې چې کوم ادروس د موسیقاران په باره کې کوم ذهن جوړ دی هغه دا سیاسي ګوندونه چې دی هغه ختمولای شي او لوی خبره دا اخیری وړاندیز دا کوم چې د یو بقاعده منصوبه بندي لاندې باید د نوي پښتو موسیقارانو د روزنې لپاره چې دی کار وسی په دې چې د موسیقي په جوړولو یا تاسو جوړول کې د موسیقار کم کار دی هغه بنسټیز دور دی. په بدقسمتي سره دا وخت موږ د ګوتو په شمیر یو 15 موسیقاران لرو او نور هیڅ نشته نو ځکه د نوي موسیقارانو لپاره باید دغه وسی. په یو مثال ورکم چې افغاني موسیقي خو 15 کال تاریخ لري خو کله چې نواب شیر علی خان د هند څخه لوی موسیقاران راوستلو او په افغانستان کې په کابل کې په کوچه خرافات کې آباد کړو په هغه ورځ د افغاني موسیقي بنسټ کېښول شو او دا هندي موسیقارانو پښتو موسیقي وروزل اله تپات سو د هغو نسلونو وسوم را روان دي د پښتو موسیقي خدمت کوي نو موږ ته په کار دي چې موږ د کده بهر سوي کده لیوي د دې موسیقارانو روزنه وکړو.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې په دې خبرونه کې ډیر خوشاله اوس.
خور مودان خوشاله اوس.
دستالنگ یا خوبا دنو زار تا دیکھا وریدی